کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
نامعلوم وسلوالو کسانو په مزار شریف کې د هند په کونسلګرۍ برید کړی دی. هند د جنوبي اسیا د فوټبال فیډریشن سیالیو په پایلو کې افغانستان ته ماته ورکړي، او د امریکا حکومت وایي چې مخکې له دې نه چې پر ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام پر خاطر د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي وخت ته اړتیا لري.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره چوي دي، تاسو سره راسن نشو غږیدي. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
د بلخ د والی بیان منیر احمد فراد د امریکا ژغته ویلي چې نامعلوم وسوالو کسانو په مزار شریف کې د هند په کونسلګرۍ نن د یک شنبه پورز برید کړی. بلې خو د امریکا ژغ خبريال میرویس بیژن وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو د مزار شریف په ښار کې په یوې ودانۍ ته چې کار پرې کیږي ورختلي او ډزې کوي. تر اوسه یوازې یو کس چې ملکی کس ته ټپي شوی دی. وای زیرن د برید کوونکو هدف ته هند کونسلګری ده، ډزې لا روانې دي، نور جزئیات پر راځي. منیر احمد فراد بیا وویل چې وسلوالو کسانو د کونسلګری تر څنګ د یوې بلې ودانۍ چې جوړېدو په حال کې وه د راکټونو برید کړی، چې د برید کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو د تبادلې وجه ګرځېدلې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. هند د جنوبي اسیا د فوټبال فدراسیون د سیالیو په فائنل لوبه کې افغانستان ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او د 2015 کال قهرمانی وګټله. لوبه د هند د کریالي په لوبغالي کې وشوه چې زرګونه نندارچیان ورته ورغلي وو. د افغانستان لوبغاړو د هڅونې لپاره د کابل نه یو شمېر چارواکي هم هلته ورغلي وو. د لوبې په لومړنۍ برخه کې دواړو ټیمونو 0-0 یعنی هیڅ ګولونه واهه، خو په دویمې دورې کې افغانستان لومړی ګول وکړ، مګر څو دقیقې وروسته هند هم ګول وکړ او لوبه یو په یو مساوي شوه. په اضافي وخت کې د هند کپتان سنیل چتری د افغانستان د دغه دفاع لکه ما تکړه دویم ګول واه او خپل هواد د اتروالۍ مقام ته ورسو. افغانستان ته د دویم مقام د ګټلو لقبل 25000 ډالر جایزه ورکړل شو. افغانستان د جنوبي اسیا د فوټبال فدراسیون په دې سیالیو کې سریلانکا، بنگلاديش او مالدیو ته ماتې ورکړه.
د افغانستان د پوز لوی درستیز ننګرهار ته د خپل سفر په مرحله ویلي چې د چین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف بیا ځمکني عملیات پیلوي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې به شخصي ملیشه خالی ولسلاح کړي. نور تفصیل به د زبیح الله غازی نه واورو.
د افغان پوز لوی درستی ستر جنرال قدم شاه شهیم چې د شنبې په ورځ ننګرهار ته راغلی او مازیګر ناوخته په چورلکه کې د چین ولسوالۍ ته لاړ او هلته د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په شته امنیتي ستونزو خبرې وکړې. زمنګ زمکنی قواوی د دې پلان لري چې ورسته د هوایي ځواکونو د بریدونو پسې پلی قواوی عملیات پیل کړي ترڅو سیمه پاک او ولسی خلک په خوخي سره خپل ژوند ته دوام ورکړي. خاغلی شهیم پاچین کې د پاتون پونم د شخصي ملیشو شتون د اندېخنې وړ ګڼل او وایي زر د چي وسلې تیرا ټولي کی.
نن په لوګر کې د هوایي قواو درې تنه هغه مهال وژل شول چې الیکاپټرې بیړنۍ ناشته وکړه. د ملي اردو په خبر پاڼه کې ویل سی وی دی چې نن یو الیکاپټر چې تمريني پرواز وکاو د لوګر د ولایت د شنګ پولیس والی کې تخنیکی اوارس پیدا کړل او بیړنۍ ناشته وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د هند ځواکونو دویم ورځ هم د هغه هوایی ډګر د خوندي ساتلو لپاره په جنگ باندې په جنگ بوختو چې 13 ورځ نامعلوم وسلواله لخوا ور باندې بریدو شو. دغه هوایي ډګر د پاکستان سرحد ته نږدې د پټانکور خارګوټي په شمال کې موقعیت لري. د چهارشنبه په ورځ وبخی چارواکي وایي چې عسکرو دوه تروریستان په ځنګلي سیمه کې د یکشنبه په ورځ هغه مهال لیدلي چې په سیمه کې د پلټنې عملیات شروع شول. څنګه چې عسکرو عملیات پیل کړل نو د چاودونکو موادو او د ټوپکو د ډزو غږونه واورېدل شول. تفصیل خلیل خان الولی.
هندي چارواکي وایي چې د 15 ساعتونو جګړې وروسته لس کسان ووژل شول چې د هند شپږ امنیتي ساتونکي او څلور مشکوک وسلوال هم پکې شامل ول. داسې باور کې چې بریدکوونکي د جیش محمد د ډلې غړي ول. جیش محمد په پاکستان کې میشت یو وسلواله ډله ده چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر ازادي غواړي. د هند د کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی او موږ سوله غواړو، نه یوازې د پاکستان سره بلکې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره. هغه زیاته کړه موږ هم سوله غواړو، خو که ترورستان د هند په خاورو بریدونه جاري وساتي نو موږ به مناسب ځواب ورکړو. د پنجاب ایالت یو اوسیدونکی رجنیت سنگ داسې وویل
په کار ده چې دواړه هیوادونه د دغه راز خلکو خلاف لاسونه سره یو کړي او په ګډه د هغوی خلاف مبارزه وکړي.
دا برید یوه اونۍ لا هغه وروسته سوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په لاهور کې په یو نااعلان شوي سفر کې ملاقات وکړ. په عراق کې داعش د تکریت ښار ته نږدې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړی او لږ تر لږه 12 تنه وژلي دي. چارواکي وایي په برید کوونکو کې ځانمرګي او نور وسلوال شامل وو. د ملیشو یو ویان محمد السورجي وویل چې بریدګرو د شپې ناوخته په مرکز برید وکړ، خو دغه په خبره ځای ملیشو بیرته په شا وتمول. هغه وویل پولیسو و بریدګر ووژل خو درې نورو یې ځانونه والزول. په 12 وژل شوو کسانو کې درې افسران دي.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې خدای به د شیخ نمر النمر د اعدامولو په خاطر د سعودي عربستان نه غچ واخلي. د سعودي عربستان لخوا د شیعهګانو د ملا نمر النمر اعدامول په نړیواله سطحه وغندل شول. په دې حقله تفصیل نوشابه آشنا لولي.
آیت الله خامنه‌ای نن وویل د هغه په قول په ناحقه د شهید وینې تویول به چټک عواقب ولري. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې نمر نه خو خلک وسلوال بغاوت ته راپارولي وو او نه هم په پټه توطیې جوړولې، خو یوازنی کار چې هغې کړی وو هغه دا و چې په ښکاره یې د سعودي په حاکمانو انتقادونه کول. د ایران سپای پاسارانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د نمر اعدامول به د سعودي د پاچاهۍ د زوال سبب شي. نمر النمر د هغه و څلوېښتو کسانو په جمله کې و چې د شنبه په ورځ په سعودي عربستان کې اعدام شول. شیعه ملا نمر په 2014 کال کې په بغاوت او د مرګ سزا ورکړل شوې وه. دغه شیعه ملا د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ انتقادونه کول او په 2011 کال کې په سعودي عربستان کې د شیعهګانو د مظاهرو مشري کوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې د نمر او د شپږ څلوېښت نورو کسانو په اعدامولو ډېر خواشینی شوی دی. هغه د احتجاج کوونکو نه غوښتنه کړې ده چې په سوله ییزه توګه د احتجاج وکړي. د متحده ایالاتو حکومت خبرداری ورکړی دی چې د نمر اعدام به په سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ناکراریو سبب شي. نوشابه آشنا، امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا حکومت وایي چې مخکې له دې نه چې پر ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام پر خاطر د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي وخت اړتیا لري. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روډس وویل چې دوی د بندیزونو په اړه د پریکړې لپاره وخت ضرورت لري او په پریکړې کې زند لدې د پاره نه دی چې ګوندې د ایران لخوا د فشار سته. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پنځمه پرز د خپل دفاع وزیر ته امر کړی چې د امریکا لخوا د بندیزونو په ګواښ په ځواب کې دی د ایران د توغندوی پروګرام لا پسې پراخ کړي.
د اسرایلو حکومت په رسمي توګه د دوه اسرایلیانو په خلاف د قتل تورونه لګولې دي. په دغو دوه اسرایلیانو باندې په دې خاطر دغه تورونه ولګول شول چې په لویدیځه ترانګه کې د جولای په میاشت کې یو کورته اور اچولی و چې په هغې کې د یوې فلسطیني کورنۍ درې غړي وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې یو 18 میاشتنی ماشوم هم و. په تورانو کسانو کې یو یویشت کلن دی چې د وژلو تور ورباندې لګول شوی دی. بلې بیا خپل قانوني سن نه دی پوره کړی او ورباندې د قاتل سره د مرستې تور لګول شوی دی.
ولسمشر اوباما د نوي کال د دوو اونیو رخصتۍ وروسته بیرته واشنگټن ته ستون شوی دی. 2018 کال د هغه د جمهوري ریاست اخرنی کال دی. په دې اړه به نور تفصیل د روشان نورزی نه واورو.
اوباما د هغه میرمن او دوی لوڼې برایش په د هوایی د حالت نه چې د جمهور رئیس د زیږیدو ځای دی حرکت وکړ او د واشنگټن په لور را روان شول. جمهور رئیس اوباما په پلان کې لري چې سبا ته د لوی څارنوالي لوریتا لنچ سره وګوري او په دې ورسره خبر وکړي چې اوباما څنګه کولی سي چې د اجرایوي فرمانونو لاله